سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو زموږ ښک لازادي رادیو ناوړي د خبري مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماوایي د افغانو ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یو نما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یو نما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې اساس ولی وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتي خدمتونو له لارې به د افغانو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې اساس ولی پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغانو ماشومانو د تعلیم حق ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکی دی او د ټولنه به د افغان ماشومانو مېرمنو تر څنګ ولاړوي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ او د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې هم له زده کړو بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوې ډله ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت یې منلی دی. دغې ډلې په دې پیښه کې د درویشت پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. دا رقم تر اوسه په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط پرون سه شنبې مشال لاړیو ته ویلي وو چې یو مشکوک ځانمرګي پر چاودیدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا ایالت په جانخیلو کې له پوستې سره ټکر کړ چې د چاودنې په نتیجه کې اولس سرتیری وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. دغې چارواکي په خبره دا پیښه تېر ماښام شاوخوا اووه بجې شوې وه. د اوکرین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه تړل شوی دی. دغه سفارت په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خپره شوې راغلی د اقدام دی او هوایی برید د احتمال له امله شوی دی. د سفارت په اعلامیه کې وړاندې راغلی سفارت د هوایی برید د خبرداری په صورت کې په دغه ښار کې خپلو کارکوونکو امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته لاړ شي او سفارت په د احتیاط په موخه وتړي. په ورته وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمینه کیف په ګډون د دغه هیواد پر بېلابېلو سیمو د روسیې د بېپیلوټ الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اوکراین ته د پرسونل ضد ماینونو د استولو موافقه کړې ده. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ همدا شیبه، البته د نونس کلونو ځوانانو لوبډلو ترمنځ همدا شیبه لوبه روانه ده. پاکستان افغانستان ته 240 منډې هدف ټاکلی دی چې افغانستان 228 منډې د نه لوبغاړو په سوځېدو سره کړې دي او 40 اور دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالب واوریدل شي. وړاندې پر سره واورې چې د سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپلو فعالیتونو یوه برخه به چې له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیتونه ځنډیدلي وو د ناروې کمیټې ته سپاري. خو دا چې دغه فعالیتونه به په کومو برخو کې وي وړاندې په اړه درته جزئیات لرو. په پاکستان کې یو ځل بیا د افغانو کډوالو د نیولو پروسه پیل شوې ده. افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو سربیره دوو افغانو ښځو معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. چې دغه دوه میرمنې څوک دي او کومې جایزې ګټلې وروسته به درته په راپور کې جزئیات درکړو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. نور مسایل هم شته.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو زفرید سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپل چارو ډیره برخه په افغانستان کې د ناروې کمیټې ته سپاري. دغه کمیټه په ویلمه کې چې پرونه وخت خبره کړې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترته د خپل ټولو فعالیتونو ته درول امر کړی و. د طالبان حکومت د 2023 کال د جولای په 12مه په سویډن کې د قرآن کریم د سوزیدو په خبرګون کې دا پریکړه کړې و. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغه چې تیر میلادي کال د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه لغوه کړل، دغه کمیټې په یو تازه اعلان کې ویلي ټول هغه پروګرامونه چې مخکې دغه کمیټې پر مخ وړل اوس د ناروی کمیټې یا NAC تسپارلې دي. د سویډن کمیټې پرون سه شنبه د نومبر په 19مه په یو اعلان کې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړو. د طالبانو حکومت د تیر 2023 میلادي کال د جولای په 19مه په سویډن کې د قران کریم د نقصو د سوزولو په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډنی بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم دغه کمیټې ټینګار کړی و چې بې پري او نه دولتي ده، خو سره له دې هم په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د سویډن کمیټې په اعلامیه کې راغلي کوم پروګرامونه چې د ناروی کمیټې ته سپارلي د معلولینو او قابلو اړوند پروګرامونه هم پکې شامل دي. سویډن کمیټې دا هم ویلي په دوی پورې اړوند ټول روغتونونه او کلینیکونه چې د دوی لوري املاتړ کېده اوس نور سازمانونه پر مخ وړي او د زده کړو فعالیتونه هم د زده کړو ولایتي ادارو ته ورکړل شوي دي. کمیټې زیاته کړې دوی به هڅه وکړي چې ناروی کمیټې نه په ملاتړ او له هرې نوې ممکنه لارې نه په ګټې اخیستنې له افغانانو سره مرسته او د دوی ملاتړ وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې ځینې کارکوونکي چې اوس بیکار شوي او یو شمېر هغه کسان چې د سویډن له مرستو یې ګټه اخیسته وای دا پریکړه د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سویډن کمیټې یو کارکوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه اقدام سره طالبانو نه یوازې ټول لسګونو هغه کارمندانو چې د دغه کمیټې سره فعالیت درلوده یا کار یې کوو هغوی ته تاوان ورسوه او هغوی له وظیفې برخې کړې، بلکې موږ ډېر سټنډرد او معیاري توګه خدمات وړاندې کول. د صحت په برخه کې، د پوهنې په برخه کې، هغه ټول خدمات فعلاً د افغانستان خلکو له هغه خدماتو نه محروم شول او د دغه اقدام ډېری زیان د افغانستان ولس ته ورسېد، موږ ته ورسېد. موږ فعلاً په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې له وظیفې بې برخې شولو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي محمد رحیم چې په یو پخ معلول دی او د سویډن کمیټې لمرستو یې ګټه اخیسته وای د فعالیتونو په بندیدو یې اندېښمن دی.
سویډن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولې دی او دغه فعالیتونه ټول چارې کمې دي دای د ناروی کډوالو شورا ته سپارلې دي. سو ډول تشویش مون سره پیدا شو چې آیا دغه سي خدمات چې مخکې سویډن موسی ورکول دوی به ورکې او کنه، یا زما په څیر نور مایوبین چې کم دي هغوی به دوی ته مراجعه وکړي نو هسي سرویس یا مرسته یا همکاري او یا په هغه شکل چې د سویډن موسی فعالیت خپل سر ته رسو دوی به ورکې کنه، نو موږ د سویډن موسی ډیر خوشاله وو الحمدلله.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1970 کال کې جوړه شو او له 30000 معلولیت لرونکو وګړو املاتړ کاوه. د موسسي په 14 ولایتونو کې نږدې 2000 افغانان هم په دندو ګمارلې وو.
په راپور کې مو اوریدل چې د سویډن کمیټې د خپل فعالیتونو یو برخه د ناروی کمیټې ته ځکه انتقال کړې ده چې طالبانو په افغانستان کې د دې کمیټې پر فعالیتونو باندې بندیز لګولی دی. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي او نړیوالو اړیکو شنونکي ډاکټر حکمت الله حکمت سره په مجله کې همدا شیبه دا ټلیفون پکر خواسل دی. حکمت صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې بعد دې پروژو انتقال یا پیوډول باندې بیرته پیل یو څه د بشري بحران په کمیدو کې مرسته وکړي؟
ډیر مننه د بلنې څخه. د یو طرف خدا د خوشی ځای دی چې د سویډن د کمیټې یو برخه فعالیتونه ولو د نارویجانو په سلسله هم وی شروع کیږي، دا ښه خبر دی. زه خپل مستقیم د دغه پروسې یو د هغو کسانو څخه هم چې د سویډن کمیټې د مشرتابه سره دوه ځلې په اړیکه کې سوی ولم. کوم وخت چې په اپریل کې سفر درلودل افغانستان ته، د مولوی صاحب کبیر سره په مجلس کې د سویډن د کمیټې ستونزه شریکه کړله. هغه غوښتل چې د سویډن بهرنی چارو وزارت یو اعلامیه ورکړي او هغه کړنه چې یو ډنمارکي وګړي کړي ول د قران اعظم شان به ترانی کړي و د هغه وغندي. کوم وخت چې موږ د سویډن د کمیټې سره دلته خبرې وکړې وی ویل چې موږ یو خیریه مؤسسه یو، موږ د دولت استازولي نسو کولای او دولت نسو مجبورولای چې دا اعلامیه ورکړي. دولت بیا دا دلیل ویل چې دا خو د فرد تیروتنه ده، د ټول سویډن تیروتنه نه ده. بنا ان خپل نننی چارواکو ته پکار ده چې د خپل خلکو د مشکلاتو په درد باندې دغه نزيات سیاسي فشارونه پر نړیواله ټولنه باندې د دې خاطر باندې چې هغوی فرد یو اشتباه کړی ده راولي. د سویډن کمیټه یو له هغو نړیوالو مؤسسو څخه چې په درو برخو کې ډیر ارزښناک فعالیتونه په درو لسیزو کې ترسره کول چې هغه صحت وو، ښوونه روزنه ول او د معیبینو سره کار وله، چې دا په زرګونو کسانو غیر مستقیم په زرګونو کسانو مستقیم په دې کې معاش ترلودلې امکانات ترلاسه کول او ډیر اړین ول. موږ هڅه وسم جریان لري چې سویډان په دې قانې کو چې مستقیم اندې بیرته خپل فعالیت شروع کړي او په کابل کې نن چارواکي دې ته راضي کو چې هغه د دغه سړي غوښتنو پر ځای باندې د خپل ولسمو مشکلات درک اجازه ورته ورکړي چې دغه فعالیتونه په مستقیمه توګه باندې د همغه تشکیلاتو له خوا چې په خوا موجود ول د هغه په سلسله باندې بیرته شروع شي.
حکمت صاحب، ساسي پان باندې په دغه وضعیت کې چې افغانستان له بشري بحران سره لاس او ګریوان دی، فکر کوي کومه رخت ډیر ارتیا ده او د چا غوښتنې دومره منطقي په نظر نه رسیږي چې هغه په دغه وضعیت کې د افغانستان د خلکو ارتیا چې ده دا ډول مسایل مخ ته کړي، یک ضرور ده چې په ډیپلوماسي او بشري حقوقو سره ګډ شي.
زما په باور باندې چې د دغه پریکړو په نتیجه کې چارواکي نه متزده کیږي، ځکه نو چې دوی پریکړه کوي دوی د خپل موقف و دریځ داسې غوښتنې مطرح کوي چې هغه د نورو د ګټو په نظر کې نیولو سره نه مطرح کیږي. دوم دا چې افغانستان لا هم په داسې وضعیت کې دی چې د بشري مرستو لپاره ځینې وګړي په قطعي توګه باندې اړتیا لري. هغه خدمات چې د سویډن کمیټې عرضه کول او یا عرضه کولای شي په افغانستان کې بل داسې موسسه او یا اداره د دولت په چوکاټ کې نشته چې هغه ورته ورکړي، ځکه په کار ده چې د ځینو سیاسي پریکړو لپاره د افغانستان اوسنۍ موقف په نظر کې ونیول شي. دا چې یو هیواد چې د نړۍ د یو هیواد سره رسمي اړیکې نه لري باید د نړیوالې ټولنې باور جلب شي، د خیریه موسسو باور ترلاسه کړي ترڅو چې د افغانانو ستونزې حل شي او افغانستان د یو نړیوال حیثیت موندلو لپاره مخ په وړاندې باندې ولاړ شي. په تاسو سره چې موږ ګیله د نننې چارواکو په دې باندې چې د دوی ځینې پریکړې د دوی دي، مګر د یو غمیزې په توګه باندې میلیونونه افغانان ترې کړیږي. کله انجونو د مکتب د دروازو پریکړه د یو چا په فرمان ده، نو په میلیونونو انجونو خپل کورو باندې ناشې د رواني مریضانې دي، د تحصیل د شرعي او انساني حق څخه محروم دي. موږ بیا بیا غوښتنه دا مو دوی ته مستقیما هم ویلې او خپل سفر کې بیا بیا مو د دوی څخه غوښتنه په اړیکو کې دا ونه داده چې تاسو خپل پریکړه کې یو د ولس نظر هم وغواړي، د ولس ګټه هم وسنجوي چې هلته د افغانانو موقف څه دی، تاسو په دغه پریکړه باندې هغه افغانان چې زوريږي تاسو بدل څه ورکولای شئ کنه څه ورکولای. زه د هغې ښوونکي ماش چې د دغه پریکړه په نتیجه کې اوس پته سوی دی د معیوبینو په ښوونځي کې او یا په یو کلینیک کې او یا د اوبو رسولو په یو پروژه کې د یو کارګر ماش پته سوی دی، خو تاسو د هغوی سره هم ظلم کړی دی او دا په زرګونو په لسګونو په سلګونو زره افغانان دي غیر مستقیم چې د همدغې لارې څخه خپل د ژوند د تکافو لپاره څه ترلاسه کوله. موږ به هڅه وکړو چې بیا هم دوی په دې باندې قانع کړو چې د دغه سي لوی غوښتنو څخه چې هغه تر ډېرې پورې معقولیت هم نه لري، یو دولت دی یو هم د یو فرد. په غربي نړۍ کې فرد ازادي لري، که فرد تیرې جرم کوي که فرد تیروتنه کوي تاسو نه شئ کولای چې هغه ملت ټول په دې باندې مسؤول وګڼئ او یا یو ډله په دې باندې مسؤول وګڼئ. چا چې د اسلام سپېڅلي دین ته سپکاوی کړی دی هغه یو فرد دی او هغه د سویډنیانو د تایید وړ هم نه دی. سویډنیانو په میټینګونو په مظاهرو کې حتی چارواکو دا ویلي دي چې موږ د دغه سیاست پلویان نه یو. بنا موږ هیله دا ده چې د افغانستان نننی چارواکي د سویډن د کمیټې فعالیتونه لکه په خوا په چیر باندې د یو فرمان او امر په واسطه باندې خلاص کړي او سویډن د کمیټې
په بخښنه سره حکمت څه کوي چې طالبان آمده شي د دوی فعالیتونه بیرته خلاص کړي کلن راته ځواب راکړي سویډن کمیټه ما دا وی چې بیرته افغانستان کې فعالیت وکړي.
سویډن کمیټه چې موږ مخبري وسره وکولې د 2000 تماس تر د دودلې دوی حاضر دي چې په لومړي سر کې تر 50 پورې تر نیمه پورې خپل فعالیتونه شروع کړي د افغان کارکونکو په واسطه باندې. وروسته بیا دوی حاضر دي چې یو پلاوی ولېږي بیا د دغه ادارو د دغه موسساتو یو نوې ارزونه وکړي چې هلته څه پېښ شوي دي څه تضررات چې دوی باید وکړي. سویډن کمیټه دې حاضر ده، البته چې اوس یو ستونزه چې موجوده ده هغه دا ده چې د نوې کال د 2023 کال په بودیجه کې د سیدا د سویډن د کمیټې د لپاره هنوز بودیجه نه ده تصویب شوې. که چیرې دغه پروسه چټک شي چې دای شي چې دوی پیسې د سیدا د لارې څخه ترلاسه کړي دوی خپل فعالیتونه تر ډېره کچې پورې بیرته شروع.
ډېره زیاته مننه کورودان ژوندۍ اوسې. د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکې حکمت الله حکمت و چې د سویډن کمیټې د هغه فعالیتونو د انتقال په اړه باندې چې په افغانستان کې بند و او سیو برخې د ناروی کمیټې ته انتقالې سره خپل نظر او تحلیل شریک کړو. بیا به هم په افغانستان کې پاتې شو دوه افغان او خزو نړیوال جایزې ګټلې دي. دا چې دغه دوه افغاني خزي څوک دي سنا کاکړې پړه جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې افغان جونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمي او جولیا پارسي د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. یوې 19 کلنې افغان انجلۍ نیلا ابراهیمي د سه‌شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدز رایټ لخوا د 2020 هیوادونو په 1015 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاره تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د 20 کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمي د LBC په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
I think it come da Samaya do nur ha khunjun le para che de da platform no talar paida kawiti da adina da che nare go pohawi ha kas che rawan di samne di mo kwait pa Afghanistan ke pa usani regime o hukumat fashar rawro che pa de barkha ke ta mukri zaka hal ta dunjuno jwan zai ke gi to kala o 15 saw graz ke ke che injuni khunzi o tanzi aw sama panda ya unaudin dai
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان جونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې او د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ غړې جولیا پارسي هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا په کابل کې وکون کې وا چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګېدلې بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې 3 میاشتې د طالبانو په زندان کې تیرې کړې. جولیا پارسي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د افغانستان په نور مطالب هم درڅلرو. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه تړل شوی. د چولی ورزو تفصیلي فرشتي ساک نورو.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه وتړل شو. د دغه سفارت په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوی ویل شوی چې دغه اقدام د لوی هوایي برید د احتمال لامل شوی دی. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اعلامیه کې وړاندې ویلي چې د هوایي برید د خبرداري په صورت کې په دغه ښار کې خپلو کارکوونکو او امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي او سفارت به د احتیاط په توګه تړلی وي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د احتیاطي ګام وروسته له هغه پورته شو چې روسي چارواکو د ولسمشر جو بایدن هغه پریکړه ته د جواب ورکولو ژمنه وکړه چې اوکراین ته اجازه ورکوي څو د متحده ایالاتو لخوا په ورکړل شویو توغندیو د روسیې په خاور کې اهداف پرخکړي. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ورته وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمین کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بی پیلوټه الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا سفارت دغه پیغام وروسته له هغه څرګند کړ چې روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نومبر په 19 د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې په زرم ورځ د خپل اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوی دکتورین لاسلیک کړ. د روسیې د تازه شوی اټومي کړنلارې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکو هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې د دې وسلو کارول په نظر کې ونیسي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د روسیې د زیاتېدونکو بریدونو سره مخامخ دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په حواله ویلي چې د سفارت د موقتی بندېدو پریکړه پر کیف د روسیې د توغندیو او ډرون بریدونو د دوام په شرایطو کې صادره شوې او دوی تمه لري چې ضربه بیرته په منظمه توګه خپل کار پیل کړي. لویدیځ اوکراینی چارواکي وایي روسیه د اوږد واټن وشتون کې ځواکمن توغندي زیرمه کوي چې احتمالا د ژمي پر رسیدو سره د اوکراین د برېښنا شبکې د ورانولو لپاره به یې وکاروي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پوزي شنونکي وایي د واشنگټن په آن تمه نه کیږي چې په جګړه کې به د امریکا لخوا جوړ شوي توغندي د لوبې بدلون کوي، خو کولای شي د روسیې د جګړې هڅې کمزوري کړي. د روسیا او اوکراین ترمنځ پروانه جګړه کې دا نوې څپه وروسته له هغه راپورته شو چې پرون د روسیې خبری اژانس آر بی کی د اوکراین د اردو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې کیف د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې د برید لپاره اټیک میز راکټونه کارولي چې د اوکراین په جنوب لویدیز بریانسک سیمه کې د کراچف ښار سیمه یې په نښه کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدله شوی چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالی زیانونه وخت دي.
له خبرونو ور اخوا
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هغه هیواد دی چې تېر کال د ماینونو له کبله په ډیرو کسانو ته مرګ ژوبلا وختیده. ورزو تفصیل فیروزی عزیزینا په دې راپور کې.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا آی سی بی ایل افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمیر 1003 او سوریه کې هم 993 او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیر یې 580 ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل شوي چې په افغانستان کې د وژل شویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل شوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغا ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پایم قطاس معلول استم او د سر مم چراو
حکومت حیرتان جگڑا کی او چری میں اخڑی اس میں روزگار ڈیر بد دے احتیاج او محتاج مو
تقریباً 200 متر مخ کے چلاڑم نو ناگہانا بس بم بلاسٹ اکڑو او په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوې چې د 2040 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالی ملاتړ او بودیجه د پام وړ کم شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز ایم ډی سی نړیوالې مؤسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې عمله اندېښنه ښیي. د دغې مؤسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فعلاً بودیجه او فند چیزا بسیار زیاده است، سابق کم شده.
فعلاً تیر په پرتله په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوه ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کال نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختمیږي، خو د بودیجې د کمښت له امله مو تر اوسه دا مسؤلیت ترسره کړی نه شو. اوس مهال د افغانستان 30% یعنی 200 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 30 کاله جګړې وي او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو آی سی بی ایل دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالی ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 2% زیاتوالی راغلی دی چې ډیره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 1903 تنه مړه او 3603 تنه یې ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرکزوب لاړوي.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
تاسی کولای شئ د خپل سیمې ستونزې یوازې په پښتو نه بلکې په دری ژبه هم زموږ واتس اپ شمیرو ته واستوئ. موږ به د هرې خبرونې په پای کې تاسو ته خبرو. اوس به هم د پښتو خبرې مجلې وروستي راپور ته راشو. په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو دیرش افغان کډوالو د نیولو خبره کوي. د دغه شورا سرپرست میوند ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال د سیشن بی پورس له بی ولس او ډی ولس سیمو څخه نیول شوي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشت افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سې شنبې په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د 10,000 کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 2 کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دی را دی.
ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دي. کله مې چې ویل یوازې یم زی موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې لسنیمو بجو یې چې په یو تلخونه کې اچولی وم. د شپې تر 12 بجو هلته موږ ډیر وزورولو. نه ډوډۍ وه او نه اوبه. بالاخره چې موږ نه پیسې واخیستې زموږ کارونه یې ژر خلاص کړل او راخوشي یې کړو.
بلخوا په پاکستان کې ومیشت افغانه میرمن چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول سیمه نیولای او لزان سره وړای دی.
پرون زمون په سیمه کې پولیسان راغلي او زمون یو خپلوان ونیول او لزان سره بوتله.
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نه نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیه پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبه په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغې شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجی شاوخوا پولیسان راغله د پی 17 ته او لکه مهاجر ورونه له ځان سره بوتلل او موږ د شپې تر 1 بجې هلته وزرو زارۍ د تانې مشر ته او د خلکو ته مو وکړلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ور نه کړله او زمونږ څلور ورونه د شپې په 1 بجه د ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بیرته راخوسي کړي خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تیر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل شوی دی. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مختولو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاوو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار ارش همایون سټوډیو ته راغلی دی. همایون صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی.
تشکر فریده جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنونده های عزیز.